پاکستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دواړه خواوې د کلونو په اوږدو کې څو واره نښتې هم کړي، مګر تیر سپتمبر آذربایجان یو پوځي برید پیل کړ چې په پایله کې څو ولسوالیو په خپله د ناګورنو قرهباغ ګڼې برخې د باکو لاسته ولوېدې. آذربایجان بیا په دې جګړو کې خپل لوري ته د 2023 سرتیرو د وژل کېدو خبر تایید کړی. روسیې د دغو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اوربند ټینګ کړی او د دې اوربند دوام لپاره یې په سیمه کې 2016 ساعتي ځواکونه میشت کړي. او د نړۍ تر ټولو جګقدای نارینه ایګور ووکوفینسکی د 38 کلونو په عمر ومړ. دغه اوکراینی وګړي 2.15 متر لوړ قدر لو چې د زړه ناروغۍ له کبله د امریکا په مینسوتا ایالت کې ساور کړه. له ووکوفینسکی سره د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما 2009 کال کې هغه مهال خبرې کړې وې چې ټاکنیز کمپاین کې پر خپلو کالیو لیکلي وو په نړۍ کې د اوباما لوی ملاتړی. دغه په ونه دنګ سړی 2013 کال د یوروویژن د موسیقۍ په سیالۍ کې راڅرګند شو او دغه راز یې په سوداګریزو اعلانو او فلمونو کې رول لوبولی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته. د ملالۍ بشیر په کوربتوب د ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي. زملالی بشیر یم او د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل او حکومت سقوط وکړ، شاوخوا ټولې ادارې وتړل سوې او خلک له وظیفو پر کور پاتې سول. د هیواد اقتصادي وضعیت ته په کتو ځوانان خپل راتلونکی څه ډول ویني، دوی څه اندېښنې لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن په دې خبرونه کې محمد اقبال خیبر د ولسی حرکت مشر، د عبدالملک همدرد آزاد ټولنیز فعال او ډاکټر فضل احمد زی اقتصادي کارپو را سره خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ او د دې موضوع په اړه له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221124601 او زموږ د سکایپ آدرس ته زنګ ووهئ. د سکایپ آدرس دی radio.azadi. اوریدونکو اوس هم ورزم د خپلو میلمنو پر لور دوی ته بشرغ لاست وایو، خبرې به ورسره پیل کړو. محمد اقبال خیبر صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي، خبرونه ته شرغ لاست.
خوشاله اوسئ، ژوندی اوسئ، تاسو ته قدر منو اوریدونکو ته د زړه له تله درنښت او درناوی وړاندې کوم.
خیبر صاحب، لومړی که تاسو د خپلې سیمې د وضعیت په اړه راته وایست، ویل کېږي چې اوس مهال له دې کبله چې ATM و بانکونه بند دي، پیسې خلاصې سوي دي د خلکو سره، وضعیت څه ډول دی؟
اجتماعي وضعیت خو ځکه په هغو شهرونو کې چې یو په یو د طالبانو لاسته ولوېدله، په هغو شهرونو کې وضعیت تر هغو شهرونو چې سوکه لاسته لوېدله ځکه وخیم دی چې دلته هر څه یو په یو په ټپه ودرېدله. که فرضاً اوس د کابل خبره کوو، په کابل کې همدا ستونزه رامنځته سوه چې بیخي یوه ورځ مخکې خلکو تصور نه سوی کولای چې سبا به د ښار وضعیت په څه ترتیب وي. یعنې هیڅ ډول تیاری خلکو نه لرله. د چې سبا وضعیت واوښت، بدل سو، هر څه بند سو، له ادارې وتړل شوې، بانکونه وتړل سو، له بازارونه وتړل سو، نو خلک له نهایي بد وضعیت سره مخ سول. چې هغه وضعیت دا دی تقریبا روان دی، هغه څه پیسې چې کور کې لرلې مستثنات شته، شتمن خلک خو به بیل باسي، خو که عام با سړی کوي د جامع باز کې زموږ ټولنه ډېره برخه غریب او بېوزله ټولنه ده، نو هغوی لپاره ډېر لوی مشکل ایجاد شو چې اوس دا د ورو ورو وینو چې بانکونه او صرافیانې تړل سوي دي، تجاران پیسې نشي لېږدولی، اموال نشي راانتقالولی، نو ټول اموال په بازار کې د چند لوړ سوي دي چې له دې سره د غریبانو وضعیت خو نهایي وخیم او بد دی. د دې تر څنګ هغه د منځني کچې د خلکو ژوند هم له ګواښ سره مخ دی. نو په ټوله کې سړی ویلی شي چې خلک په یو بد حالت کې دي او مختم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به تر سره کیږي، ځکه لا هم شار د کابل شار لا هم په هغه ډول نه دی خلاص وي چې باید خلاص وي. فقط مشخص ځایونه خلاص دي او لا هم خلک ویره لري چې مخته څه پیښیږي. نو اقتصادي وضعیت د خلکو په عام ډول د تشویش وړ دی او دا د ورځ تر بلې تشویش زیاتیږي، نرخونه لال وړیږي چې دا به ډیر بد اثر پر جامې باندې ولري.
مننه خیبر صاحب. عبدالمالک همدرد صاحب، تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې. تاسو د خیبر صاحب خبري واورې دي، دوی ویل چې د هر څه د خوراکي توکو څخه نیولې تر نورو توکو پورې د هر څه بایل وړي سوي دي. تاسو په دې برخه کې څه معلومات لري چې وضعیت څه ډول دی په هغه سیمو کې چې تاسو پکې اوسئ؟
په لومړی قدم کې خو د ازادي رادیو درنو کارکوونکو د خبرونې میلمنو او اوریدونکو سلامونه او درنښت وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، رښتیا هم کله چې کابل ته طالبان داخل شول په لومړۍ ورځ په ټول ښار کې یو ډول ویره خپره وه چې د پونتونونو څخه خلک هم په فرار کې و، همدغه خلکو ته په کتو ټول خلک نور هم ویرېدلي وه. همدارنګ دکاندارانو دکانونه تړل، مارکیټونه خو په لومړی قدم کې تړل کېدل. پاتې څو دوهم ورځ لږ وضعیت عادي و، دغه څنګه ورځ تر بلې، یعنی کله نن خبره درته وکړم، نن زه د کابل ښار په مختلفو سیمو کې چې وګرځېدلم، ځینې ځایونه چې تر پرونه لا هم بند و نن خلاص شوي و. یوازې د کابل عمومي د صرافیو مارکیټ چې و هغه بند و، د بانکونو سیستم اوس هم بندې، حتی نن سهار د عزیزی بانک مرکزی سیمه کې خلک تر دې اندازې راووتل چې سړک یې بند کړي، عمومي لارې یې بند کړل. بیا وروسته ترافیک راغله، طالبان راغله، له خلکو ته قناعت ورکړي چې دا زموږ په لاس کې نه دی، د خلکو پر مخ ولې لارې بندوي. نو لارې هم خلاص کړله، تر ډېره وخته پرې خلک هلته په سلګونو، حتی خلک د مرکزی ازدی بانک مختنات و د کابل بانک و مختنات و رزین نور و بانکونو مخونو تم ناست و پدیت اما چی تیر اوراز و یلان و سو چی سبات بانکونو خلاصی جی. پاس سو پا آم توگه پا بازار که چی ما کم خلق کتلی دی، خلق حتی کله چی د کور دوڑی رانی سی و دا با راتلون که پیسی با لکمه که و دا که کاروبار هم دغه ثاني ولاړ وي، صرافي تړلې وي، بانکونه تړلې وي، تجارت نه کیږي، او تجارت چې ولاړ وي زموږ ژوند هم ورسره دریږي. یعنی په ټوله کې د عام شهریانو وضعیت خصوصا په کابل شهر کې ډیر د اندېښنې وړ دی. اما نور په شهر کې راشو کاش د پخوا په پرتله همدغه ثاني عام دی، حتی د لیرو پرتو سیمو ولسوالۍ ولایتونو څخه هم کابل ته خلک راغلي دي، ګرځي را شپش ډېر دی. اما کاروبار د پخوا په نسبت ډېر کمزوری شوی دی، او عادي یو کارت خرڅونکی هم ډېر لوی لوی تشویشونه لري.
مننه همدرد صاحب، ستاسو خبرې مهم واورېدې. اوس په د ډاکټر صاحب فضل احمدزی څخه پښتنه وکم. احمدزی صاحب، مننه چې خبرونه تر اغلاست. تاسو زموږ د دواړو میلمنو خیبر صاحب او همدرد صاحب اندېښنې او د دوی هغه واقعیتونه چې دوی په خپل سترګو ولیدل واورېدل، تاسو دا هم پوهیږئ چې بانکونه تړل سوي دي او صرافۍ هم بند دي. کله چې بانکونه وتړل سي او صرافۍ هم کار نه کوي، دا د خلکو د عادي خلکو د اوسیدونکو پر ژوند باندې څومره منفي اغیز کوي که په دې اړه تاسو را ته وایست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل نوبل سره تاسو ته او د تاسو طریق ټول غیور ملت خپل نیکه هیله سلامونه او احترامات باندې کوم. دا چې خیبر صاحب او اندر صاحب په دې موضوع باندې ډیر ښه مرنا واچوله، دغه څور د کیږي چې دلته په کابل کې مجموع کې په ټول افغانستان کې نظام تغیر خوړلی دا وضعیت بیخي مبهم دا ګونګ دا ټول هغه منبع چې هغه اقتصادي منبع دي، که هغه صرافیان دي، که بینکونه دي، که نو شخصي او فردي کاروبار دا ټول تقریبا په ټپه درېدلی ده. او بل ډیره مهمه خبره چې زموږ ساسو ځوانان په دغه څو ورځو کې په ډیره زیاته پیمانه باندې ملک پریږدي فرار کوي. له ټولو نه غټ تشویش خبره همدغه ده چې په یوه جامعه کې د هغه جامعې د پرمختګ او بیرته هغه جامعې ته د اقتصادي ښکلا راوستل د ځوانانو کار ده، دا خوای بشري ده. په یوه جامعه کې دا د ستوني فقرات حیثیت لري. نو د ټولو نه غټ تشویش زما په نظر باندې د ما دپاره او د ملک دپاره او د ټولو ځوانانو دپاره دا ده چې دغه ځوانانو دپاره باید زمینه مساعده شي او ځوانانو ته باید ذهنیت ورکول شي او دغه ځوانان چې اوس فعلا په دې شرایطو کې له دې وطن څخه کوشش کوي چې د هرې لارې نه وي فرار وکړي، دوی ته باید مثبت ذهنیت ورکول شي تر څو چې په آینده کې موږ او تاسو په همدې وطن کې پیدا شوي یو، په همدې وطن کې به مرو، په همدې وطن کې ژوند کوو. نو خدای مکړه داسې نه شي چې زموږ ستاسو وطن بیا هغه کوم قوای بشري چې د خصوصا چې ځوانان دي او ملک هغه اساسي قوای بشري تشکیلوي، ستوني فقرات تشکیلوي، او دغه ځوانان چې په دغه شلو کلونو کې په مختلفو عرصو کې لیسانس ته وګنځي تر دکتورات پورې زده کړې لري، ظرفیتونه دي او په هر اداره کې کار کړی د کافي اندازه تجربه لري. که چیرې له وی خو نه زموږ ستاسو بینکونه په همدې شکل باندې وي، بند وي، سرافیانې بند وي، خپله فردي او شخصي کاروبار خراب وي او له بلې خوانه زموږ ظرفیتونه او قدرونه د ملک څخه فرار وي، نو زما په نظر باندې خدای مکړه زموږ ستاسو د ملک بیا آینده ډېره زیاته تیاره ده او د ډېره زیاتو مشکلاتو سره به موږ تاسو مخصو امید مو ده چې دغه ټولې ستونزې په ښه شکل سره حل شي او څومره چې زر کېدلی شي باید دغه څوک چې اوس قدرت رسېدلی قدرت ترلاسه کړی ده همدغه ټولو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي او زر تر زره دغسې یو هغه نظام یا حکومت او دولت رامنځته کړي تر څو چې د فرار مخه هم ونیول شي او له بلې خوانه دغه اقتصادي برخې په کار واچول شي تر څو چې خلکو ته کار پیدا شي. زموږ ستاسو خلک تر 90% پورې دغسې حالت کې دي چې هغه د شپې ډوډۍ نه لري، دغه د فقر د خط څخه لاندې دي. نو په همدې اساس باندې زما ټولو هغه اورېدونکو چې زموږ ستاسو خبرې اوري، خصوصا هغه څوک چې هغه د قدرت په ګډین هستي، دغه ستونزو ته د حل لاره زر تر زره پیدا کړي تر څو چې له دې نه زیات زموږ ستاسو ځوانان، زموږ ستاسو خویندې، زموږ ستاسو میندې، زموږ ستاسو ټولنه له نورو بدبختیو سره مخامخ نشي.
مننه احمد زای صاحب. خیبر صاحب بیرته به تاسو ته راسو. تاسو پوهیږئ چې په بهر کې میشت افغانان کله چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړ او کابل ته ننوتل، ګڼ شمیر افغانانو د بهرنیو هیوادونو څخه افغانستان ته پیسې غوښتل چې وای لیږي، خو دغه چې د حوالې سیستم له فعالیت څخه لوېدلې دي او صرافۍ بندې شوې دي. خلک شکایت کوي چې دغه د دوی پیسې چې دوی افغانستان تلیږي هغه نرسیږي او هیڅ دوی نسی کولای چې مرسته وکړي د مالی لحاظ د افغانانو سره. دغه ستونزه څومره لویه ده ستاسو په نظر، په داسې حال کې چې خلک په کورنۍ بې ځایه سوي دي او هغوی ته د بشري مرستو رسولو بهیر باید ژر تر ژره پیل شي؟
دلته خو د شدیده جګړه خو نږدې دوه نیمه میاشتې شدیده جګړه روانه ده، کورنی مهاجرتونه شروع شوی دي چې په دغه وخت کې په ځانګړي ډول د ملل متحد له لوري په خوا مرسته کېدلې. په دغه عرصه کې دوی هیڅ مرسته یا ډیره لږ مرسته په ځینو سیمو کې وکړله چې اوس هم د دوی مرستې نه لیدل کېږي. چې هغه یو څه مشکل هوارولای شوی. او دوهمه تمه د افغانانو همیشه د هغو افغانانو نوري ته چې هغه له هېواده بهر دي، په ځانګړي ډول اروپا او امریکې کې میشت دي، هغه په یو ډول نه یو ډول له خپلې جامعې سره ارتباط لري او خپله مرسته په یو ډول رسوي. نو دا یقینا ډېره جدي موضوع وه چې هلته هغوی مرسته جمع کړې وه، ټوله کړې وه د هېوادوالو لپاره، خو هیڅ لاره نه وه چې له خپلو خلکو سره شریکه کړي چې دې هم دلته په کور دننه مشکلات وزېږول چې خلک په دغه شي مخ کې تکې درلودل اند دوستانو په مرستو باندې، بهر میشت افغانانو په مرستو باندې، هغه بيخي په ډاک پاتسول، یعنی نهایت په بیوزلی کې پاتسول، یا په بهر کې هغه خیریت ولنې چې دلته جنگ زپول لپاره چندې الته کړی وي، هغه هم تر اوسه باندې پات دی او دلته ماغه په انتظار، خلک لا هم په انتظار کې دي. نو جدي موضوع ده، بانکداري نهایت جدی موضوع ده. یو خامغه محلی دودیز ډول د سراپی ډول هغه هم وتړل سو او دغه مودرن ډول هم وتړل سو چې نور هیڅ لار نه و چې څوک خلک نو س په ځنګي ډول خو هغه د عوامو خبره ده بل د تجارانو خبره ده چې اموال راوړي شهرونو ته اوس هغه د پیسو لږ نشي کولای اڅه چې په شهرونو کې خوراکي توکي دي مثلا استهلاکي توکي دي نفتی تیل دی هغه چستا هغه ذخیره ډول ورو ورو د ګران سو د چنده سو تر د چنده هم لوړ سو چې د بیرته غریب وته یو بل ضربه ده نو کېدلې سی موجوده حکومت باید تر هر څه وړاندې په بانکداري باندې فکر وکړي او د سیستم بیرته فعال کړي وړ مورز اعلامیا خبره سول چې د سه‌شنبه په ورځ به بیرته بانکداري سیستم فعال شي چې په خلکو کې یو روحیه پیدا شوه اما نن ولیدل سول چې څه شي نه وو او خلک بیرته په انتظار کې پاتې سول چې دا وضعیت لا وخیم کولای شي او دا یو مهم پول دی کنه د خلکو سره د مرستې لپاره کدا پول نه وي خلکو سره مرسته نشي کېدلی هیڅوک یې نشي کېدلی سره له دې چې بهر څخه چې څوک مرستې کوي هغه به دومره د درد دوا نشي خو حداقل یو گزاره رامنځته کولای شي خو ښه خبره دا ده چې کورنۍ سیستم فعال شي بیرته اقتصادي حالت عادي شي سرحدات پرانستل شي اموال راشي شهرونو کې خلک بیرته کار ته مخه کړي بیا کېدلی شي چې بیرته عادي حالت ته خلک وګرځي تر هغه پورې زه باور لرم چې سیستم ونړي ده او دا سیستم بیرته ژر نشي احیا کېدلی خلک به بیا هم له ستونزو سره مخ شي نو خلک باید بیا هم تمه ونه لري له حکومتونو څخه ښه خبره دا ده چې خپل یو خواغه د زغملو مسله ده او دوم خپل هم له ځان سره یو فکر او یو اراده ولري ځکه حکومتونه فکر نه کوم چې له خلکو سره دې مرسته وکړای شي په شرایطو کې
مننه خیبر صاحب همدر صاحب تاسو ته به هم راځو اوس به ورسو زما همکار قادر جلالوف وای چې یو کس را سره پر لیک دی د تلیفون اوریدونکو دی هغه به واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سلام علیکم مرالی بشیر خور تاسو سلامونه خیبر صاحب ته او تاسو بل ملمت چې نوم مهر زور ته او د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته فهم نورانی در سره پر لیکم لغمان نه اقتصاد بانکونه بند دی پخار کې د خوراکي توکو د لمړنیو توکو بای ډیر زیات لوړ دی او خلک د ډیر ستونزو سره مخامخ دي د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو سره هم دغه وختونه ده چې څومره ژر کیږي دوی د دغه بانکونه فعال کی سراپې د فعال کی ترڅو خلک دغه ستونزو سره ستونزو څخه خلاص شي نو واقعا د لومړنیو توکو لکه اوړه غوړي چای بوره مثال دغه یګان شیان چې ګاز او تیل ډیر زیات لوړ تللی دي او د غریبو خلکو لوسې خو بیخي پورته ده او دغه خلک چې هغه مندنی سطح کې قرار لري نو هغه هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي او ځکه چې پیسې ټول په بانکونو کې بند دي د دې تر څنګ هغه کسان چې په دولت کې وظیفې درلودې مخکې لکه معلمین ول مامورین ول هغه بیچارهګان هم دغه د اثر د میاشتې معاشونه د هغوی پاتې دي له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي یعنې هماغونه معاشو یا لس زره یا دولس زره یا پنځلس زره چې یو میاشت نه بله میاشت پورې هغوی به پې خود لا عمود گزاره کوله مگر اوس بدبختانه چې هغه ماشم هم نشته ده نو زما غوښتنه ده په لوړه سطح باید دوی دا خبرو ته ډیر زیات زور ورکړي چې تر څو څومره ژر کیږي په افغانستان کې یو رسمي حکومت اعلان شي یو رسمي حکومت اعلان شي تر څو دغه افغانان دغه بیچاره افغانان له دغه ستونزو څخه خلاص شي
بله ډیر مننه نورانی صاحب که یو پښتنه ستاسو څخه وکم تاسو ول چې امنیت سم دی ستاسو هدف ته دی خبرې څخه څه دی یعنی امنیتي پیښې نه دي سوي حمله نه دي سوي بمونه نه دي چاودل سوي
بالکل دغه خو امکان نه لري ځکه چې اوس دولت نشته د واد طالبان دی هم
نه کی او پتا دی
بل امنیت چې هغه غل دی مثال نور ما خلق دی چې خلق ته آدار عادت کو هغه هم نشته دی او
بل نورانی سب کله چې حمله کوون کی کوم کسانو چې به حمله کولې پر حکومت باندې او خلک په دغه حمله کې وجل کېدل هغه اوس د کابل واګې تر لاسه کړې دي نو حمله به خود نوي ډېر مننه نورانی صاحب تاسو څخه چې زنګ مراو هلې وو همدرد صاحب تاسو د نورانی صاحب خبري واوریدلې زبست تاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت په اړه اندیښنه شو دلې ده او ګڼ هیوادونه شاید پر طالبانو باندې بندیز ولګوي او دا بندیز داسې بندیز شای ولګوي چې پر افغانستان باندې وي ځکه چې واک د طالبانو په لاس کې دی نو که تاسو په دې اړه باندې وایئ چې افغانان څه کولای سي چې نړیوالې ټولنې ته ووایي چې باید د طالبانو او عادي افغانانو ترمنځ تفکیک وسی ځکه ټول افغانان خو طالبان نه دي او د طالبانو سزا باید افغانستان ته ورنه کړل سي پر افغانستان باید اقتصادي بندیزونه ونه لګیږي بلکې یوازې پر هغو طالبانو باندې چې د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کوي یا د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي ته په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ
ولا د ستوند ک په ټول کې وګورو دلته د عامو خلکو خبره درته کومه د ټول افغانانو چې دلته کابل کې میشتي هغه اکثر همدغه تشویشونه لري چې ولي په موږ باندې بندیزونه حتی دغه بندیز چې داخل په کابل کې د بانکونو سیستم دی دغه ټول افغانان حیران کړي دي هغه کوم خلکو چې لږ ډېرې پیسې لرلې کې د معاش پیسې وي کې دغه ځان ته ذخیره کړې وه هغوی دغه خپلې روپۍ اوس له بانکونو او له صرافیو څخه نه شي اخیستلی او ژوند یې له سختو ستونزو او ننګونو سره مخ دی که چیرې ملګري ملتونه په افغانانو باندې په ټوله کې یا په ټول افغانستان باندې دسې به اقتصادي بندیزونه لګوي چې تر څو د طالبانو هغه سیستم چې دوی کم روان کړی دی هغه کمزوری کوي په افغانانو باندې موږ د افغانانو په حیث د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه هم داده چې دلته خو حکومت په عامو افغانانو باندې طالبان هم کوي او کچیرې ملګري ملتونه هم د افغانانو اقتصادي وضعیت نور هم ځپي نو دا په دې معنا ده چې ملګري ملتونه د عامو افغانانو سره دوستی نه بلکې یو ډول غیر مستقیم دښمني کوي ځکه د یو خواته افغانان ټول هر ورځ جګړې وژنو غربت ځپلې دي له بلې خواته دا دي هغه ځوانان یا هغه خلک چې علمی قدرونه و علمی پوها و مسلکی پوها لرل هغه روزانه په حتی لسګونه تیاری د ورځې ځینې ډکیږي او له افغانستان څخه بیرون ایستل کیږي کدا افغانان نور هم همدغتی دغه وضعیت کې قرار ولري او ورپسې د ملګرو ملتونو نور فشار هم په افغانانو زیات شي نو دا یو زما په فکر باندې د افغانانو سره یعنی په ټوله کې د عامو افغانانو سره یو ډول غیر مستقیم ظلم او جبر دی چې کوي زموږ هیله د ملګرو ملتونو څخه هم دا ده چې زموږ د عامو افغانانو مخکنی کړاوونو ستونزو او ننګونو ته په کتو دوی باید د عامو افغانانو لپاره په نړیواله سطح کومکونه مرستي او د اقتصادي ژوند د لا شکیدو لپاره لارې جوړې کړي کچیرې له دوی سره حل لارې نه وي موږ هغه افغانان چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې میشتي موږ مرسته ورسره کوو تر څو د عامو افغانانو د اقتصادي ستونزو د شکیدا لپاره پر مختیا راځي نه شاته تګ ځکه اوس هم موږ ټول افغانان په ډېر بد وضعیت کې دي حتی ما مخکې یادوري درته وکړله چې چای والا ته ورځې چای درکوي ډېر زړه نازړه د خپل د دوکان چای درکوي ځکه وایي نورې به زه له کمه ضایع کړم که غوړي لره اخلي غوړي قیمته درته به یې کوي وایي وایي نور نو زه له کمه ضایع کړمه لارې بندې دي
بانکونه بندې سرافي بندې د کم طریقې څخه موږ بیا تر او خپل تر دکان نو د خپل ګودام کې کوم شان پراته وي شدی کنور هیڅ نه وي خپل خو به استفاده ترې وکړو.
ډیره مننه همدرد صاحب. احمد زی صاحب تاسو ته به هم درځم دا اوریدونکو به راوخلو یو چا زنګ وهلې دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلام و احترامات خدمت شما ملالای خواهر و تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم و همچنان میمانایتان. منصور هستم با شما از سویدن هم کلام هستم.
منصور صاحب ډیر زیات مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. زموږ په ځوان فکر خبرونه کې خیبر صاحب همدرد صاحب او احمد زی صاحب میلمانه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ یا هم داسې د موضوع په اړه تفسیر لرئ مهرباني وکړئ.
بله ملالای خواهر، ما در رابطه با چون برنامه شما مختص جوانان است میخواستم چند نکته اضافه کنم که متاسفانه تحولات یک هفته افغانستان کشور ما که کاملا غیر مترقب بوده سر روح روان همه افغان ها به خصوص قشر جوان ما تاثیر کرده، تاثیر بسیار منفی کرده، تاثیر بسیار خراب کرده. در ضمنش ما با افغانستان با دوستا و بعض کسایی که در ارتباط هستم اونا 20 سال درس خواندن، زحمت کشیدن، در چند دوست بسیار نزدیک من که در شرکت های مخابراتی کار میکنن و تحصیلات خود در هندوستان کردن، همین دیروز و پریروز تعداد از اونا را جواب دادن و به جای از اونا یک چند ملا یا چند قاری را آوردن به وظیفهشان گماشتن که واقعاً تاسف آور است، واقعا جای نگرانی است به قشر جوان. اینا فرار مغزها است، میبراین تصمیم دارن اونا براین. ببینین اونا 10 سال 15 سال زحمت کشیدن، کار کردن، درس خواندن تا که به رشته دکترا رسیدن، تا که دیپلم خود گرفتن، اما امروز روز آمده که به جای از اونا در جایشان یک خاری میه یا یک ملا میه، اینا کار به اهل کار سپرده نمیشه و این جوان ها متاسفانه حاضر هستن که با قیمت جانشان تمام شد و از کشور براین. با وصف ای که بسیار زیاد مشکلات هست، شما آگاهی دارین در میدان هوایی کابل چقدر مشکلات هست، روزانه به هزارها جوان ما میبرای ای فرار مرس هست. ای به یک بحران هست به افغانستان، یک فاجعه هست به آینده افغانستان، به کادر افغانستان، کادر ما میبرای. در ضمنش امروز من یک خبر خواندم از لندن که اونا تصمیم دارن که افغانستان در لیست سیاه پردن، اگر یا اونا افغانستان در لیست سیاه پردن که حتی اطاعت بایش نمی بعد از اینکه اوجا برن پس بیاین بر 10 سال اونا محکمه زندان میشن. این ای بر ما که در اینجا هستیم سبب بسیار نگرانی است که اگر ما به فامیل خود یا دیگه مردم یا پول روان کنیم امکان داره ما بلک لیست شویم. این واقعا قابل نگرانی است. من امید داشتم که امروز شما یکی از مسئولین وزارت کار امور اجتماعی، گرچند میفهم دولت در پای نیست، در پای نخواهد شدم، اما امیدوارستم یک مسئول یک کس می بود که جواب میگفت به این پاسخ ها. تشکر، لطف کردین.
بله ډیر زیات مننه منصور صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو خبره پر ځای ده موږ د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې چارواکي هم راغواړو چون دا خبرونه د ځوانانو لپاره ده. موږ د دوی اندیشنې او د دوی تمیر اخلو چې دوی څه وایي د خپل وضعیت په اړه او د هیواد د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه. نو په نورو خبرونو کې به موږ حتمن اوسنی چارواکي چې واقعي ترلاسه کړی دی هغوی به راغواړو او له هغوی څخه به پوښتنې کوو. زه فکر کوم چې بله جلالوف صاحب وایي چې څوک نسته پر لیکه باندې. احمد زی صاحب تاسې د منصور صاحب خبرې واورېدلې، دوی دا همدغه خبرې ته اشاره وکړه لکه مخکې چې تاسې وویل چې خلک ځي او د تیښتې په حال کې دي ځکه چې د خپل ژوند یې په خطر کې دی. په داسې حال کې چې د بانکونو او نورو ادارو دولتي ادارو د کارکونکو پر ځای باندې غیر مسلکي کسان ګمارل کیږي، دا څومره یو زربره سوال ایسي د افغانستان اقتصاد ته په ځانګړې توګه د بانکونو او داسې ادارو کارکونکو چې هغوی په همدغه بخش کې روزل سوي دي او همدای کار دی چې باید دا ډول ادارې پر مخ یوسي.
داشی منصور صاحب ډیره خو نقطه ته اشاره وکړه. واقعاً زموږ استاد په ټولنه کې هغه ټول قدرونه چې دی وس په یو داسې حالت کې دي چې څوک یې دوی د آینده د خپل آینده پر اړه باندې هم چندان داسې خوشاله نه دي چې څه به پیښیږي. زه د یو ځوان په صفت باندې د امارت اسلامي ټول هغه مشران چې اوس قدرت ترلاسه کړی ده زما ورته یوه توصیه دا ده چې هغوی ټول هغه قدرونه چې د دې خاورې دپاره او د دې بیت المال د پیسو نه تربیه شوي دي، هغه که د بانکداري په سیستم کې وي، هغه که د اقتصادي برخې په کوم بل سیستم کې وي، یا د مخابراتو په سیستم کې وي، په زراعت کې وي، په مالداري کې وي، په فواید عامه کې وي، په صحت عامه کې وي، په هر برخه کې وي، باید د هغوی څخه استفاده وکړي. په ځای د دې چې په یوه اداره کې غیر مسلکي شخص که هغه بانکداري سیستم وي، که هغه د وزارت مالیې سیستم وي، که هغه کوم بل ارګان وي، غیر مسلکي سړی راشي، نو که چېرته یو څوک غواړي چې په یو ملک باندې په یو ځای باندې هغه خپله حکومتداري وکړي او هلته د زیات وخت لپاره د هغوی بقا پاتې شي، نو هغوی باید کار اهل کار ته وسپاري. که چېرته اهل کار ته کار ونه سپارل شي، نو واقعیا دغه زموږ ستاسو هیوادوال له پخوا څخه هم د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. نور اقتصادي ستونزې به فوق العاده زیاتېږي. کله چې اقتصادي ستونزې زیاتې شي، نو واضح خبره ده چې هغه د بیولوژي قانون ده، د ایکوسیستم قانون ده، چې یا به د محیط سره توافق او اډپټیشن کوي یا به د محیط څخه فرار کوي. نور هغه کوم قدرونه چې د ګوتو په شمار باندې دلته پاتې دي، هغه به هم دا خبره پرېږدي، هغه به هم فرار کوي. نو په آینده کې به زموږ ستاسو هغه د هیواد اقتصادي رشد نور کوم هغه زیربنایي پروژې دي، زیربنایي کارونه دي، دا به ټول په ټپه درېږي. نو دا به نه زموږ ستاسو د هیوادوالو په ګټه وي، نه به په خپله د خدای مخ د امارت اسلامي په ګټه باندې. نو ښه خبره دا ده مخکې له دې نه چې موږ تاسو د امارت اسلامي د همشمول حکومت هر څه چې جوړوي دوی دا نورو سیاسي جناحو سره، نو باید هغه برخې چې زموږ ستاسو هیوادوال ورسره مستقیما رابطه لري، هدف مې اقتصادي برخې دي، که هغه مثلا واردات وي، که صادرات وي، که بانکداري سیستم وي، که مثلا نور ګمرکات وي، دغه ټولو باندې دوی باید عاجل اقدام وکړي. اول د خپلو نفرو په څنګ کې چې په راس اداره کې خپل نفر وي، نورو برخو کې باید خپل مسلکي نفر وګماري تر څو چې بیرته د خلکو دپاره هم یو امید پیدا شي او اقتصادي رشد هم رامنځته شي. ځکه یوې خوا نه لکه مخکې هغه ورو چې د لغمان څخه تماسونه وو، ډېر په ټول افغانستان کې په مجموع کې ډېر یو ښه امنیت ده. امنیت د زیربنایي پروژو د پیشرفت دپاره، د ډیولپمنټ دپاره، د پروګرشن دپاره اساسي عنصر ده. خو که چېرته امنیت وي او د امنیت په څنګ کې دغه کوم مسلکي او خاص اختصاصي بخش دي، هغه مسلکي خلکو ته، هغه خلکو ته چې په هماغه بخش کې زده کړې کړي وي، هلته تجربه ولري، ظرفیت ولري، هغوی ته ونه سپارل شي او داسې خودخواهي غونډه راشي چې په هر بخش کې دوی خپله د خپل نفر استخداموي. نو زما په نظر باندې نه تنها دا چې د ځوانانو دپاره، بلکې په مجموع کې د ټولو هیوادوالو دپاره بیا به د ډېرو زیاتو سختو اقتصادي او هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږي. نو په همدې اساس باندې بیا هم تکرار وایم چې د یو ځوان په صفت باندې زما توصیه دا ده، زما امید دا ده چې باید عجل څومره چې درکېدل شي د امارت اسلامي مشران په دغه اقتصادي برخو بیرته فعالولو کې ډېر عجل اقدام وکړي، او د فعالولو په څنګ کې مسلکي خلک باید وګماري تر څو چې بیرته دغه اقتصادي چرخ بیرته په حرکت راشي او موږ تاسو ځوانانو ته او ټولو هیوادوالو ته یو امید پیدا شي.
ډیره مننه احمد زی صاحب. خیبر صاحب، له تاسو به بله پوښتنه وکم. راسو دې موضوع ته چې هغه خلک چې افغانستان ورته په دې مورد کې مهم دی چې باید پر سیمه ایزه او نړیواله کچه یې هیواد اهمیت ولري، لوستي کسان ولري، لور او خور یې باید درس ویلی وي او هیواد ته یو پرمختګ پر لور باندې وخځيږي، او د نورو هیوادونو د یوازې د ډوډۍ اوړو بوري او چای د پاره محتاج نه وي چې نورو هیوادونو ته لاس غځولې وي چې لطفا هر څه چې کیږي خو موږ ته صرف دومره خوراکي توک کرا کړی چې زموږ خلک مړ نسی. او داسې کسان نه، د هغه کسان نه چې وایي یو وچه ډوډۍ او شلومبې به وچه شم او نور خیر او خیریت دی، دغه کسان چې غواړي چې افغانستان په نړۍ کې سیال سي، دوی په دا اوسنی وضعیت کې څه کولای سي؟ ستاسو په نظر باندې دغه سي خلک چې اکثریت، زما په نظر اکثریت په افغانستان کې، زه نه پوهیږم چې واقعیت به څنګه وي، خو دوی څه کولای سي؟
شو
اوس په کور د نن د مهاجرت او لیږد را لیږد یو ډیر لوی مسله ده. سره دې چې عمومي خبره خدا ده چې چاته به ځان نه رسیږي د موجوده حکومت لوري، خو په سیمه ایز کچا خلکو کې بیا هم وهم او ترس ستا چې الته لخپل لمنې ور وانخلي، ځکه په محلي کچا مسایل همیشه خراب وي. څو چې خبره دې کیږي هغه خلک ټول سره بې ځایه سوي دي له یوې سیمې بلې سیمې ته، یعنې د ټولنې فعاله قشر چې په دې مسایلو همیشه بحث کوي او په دې مسایلو پوهیږي. دوهم بس دا دی چې خپل همدغه د جامع فعال قشر د حکومت سره له دې چې حکومت دا دی ورته وایي چې خطر نشته تاسو ته، خو بیا هم په ډار کې دي او مخته نه پوهیږي چې راتلونکي پالیسۍ به په څه ترتیبي د ځوانانو لپاره، د ځوانانو د فعالیتونو لپاره. فرضاً همدا اوس موږ نه پوهیږو، زه خپله نه پوهیږم چې را روان حکومت کې به هم موږ خپل کلو بانډو ته لکه مخکې چې تللی سوی له خلکو سره په مسجد کې بحث کوو، د افغانستان په راتلونکي د خلکو په بیدارۍ او په ویښونه مو بحث کوو، آزادانه خبرې مو ورسره کولې، مخکې به یې وکړای سو که به یې ونه کړای سو. یعنې دا هغه مسایل دي چې تقریبا د جامع ټول ځوان قشر، نوی قشر، پوخ قشر په دې انتظار کې دی چې نوی حکومت به څه ورسره کوي. نوی حکومت به هماغه ډول اجازه ورکړي که به محدودیتونه وي. نو دې ته په کتو دا دی په ډېرو مسایلو کې اوس ګونګ او چوپ پاتې دي، په ابهام کې دي، په انتظار کې دي چې مخته به څه کېږي. نو ځکه د حالت هم نشي کولای، نو زه فکر کوم چې تر اوسه لا عامه ذهنیت یا فعال ذهنیت دې ته نه دی سوق سوی چې مداخله وکړي او لارښوونه وکړي او خپل هم په دې برخه کې له خپلو خلکو سره مرسته وکړي.
ډیر مننه خیبر صاحب. د همدرد صاحب او احمدزی صاحب ستاسو لور ته په هم راځو پښتنې به درڅخه کوو. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو اوري زموږ اونیز خبرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ ملمانه محمد اقبال خیبر صاحب چې د سولې د ولسی حرکت مشر دی، عبدالمالک همدرد صاحب چې آزاد ټولنیز فعال دی، او ډاکټر فضل احمد زئی صاحب چې اقتصادي کارپوه دی. دوی لمر سره په دې خبرونه کې همدا اوس خبري کوي. همدرد صاحب ستاسو لور ته براسو، زما بل پښتنه له تاسو دغه ده چې په داسې حالاتو کې چې موږ وینو ډیری کارکونکي د دولت ادارو او د بانکونو په شمول چې هغه غیر دولتي هم دي، ځینې کارکونکي د بیر څخه هم خپل وظیفو تنځي، تاسو څه ویل غواړي په دې برخه کې چې هغه کارکونکي چې پر ځای باندې نور کسان، نوي کسان نه دي ګمارل سوي تر اوسه، او دوی کولای شي چې خپل وظیفو ته ولاړ شي، خپل کار ته دوام ورکړي، دوی ته څه ویل غواړي چې د دوی حضور په خپل دفترونو کې څه ډول مهم دی او د افغانستان لپاره ولې مهم دی اقتصادي پلوه؟
د هر کسانو لپاره زه هم دومره وایم کوم چې مسلکی خلک دي. مثلا یو څوک دی پونتون کې د ریاضي استاد دی، یو څوک د اقتصاد یا همدارنګه نور مسلکونو، دغه مسلکی کسان پر خپلو ځایونو باندې دي په ټولو اداراتو کې. ځکه زه په شهر کې ګرځم، له اکثره طالبانو سره د می خبرې هم کړې دي، سرمی باز هم کړی دی. فقط د طالبانو دغه سیستم چې زه اوس څنګه ګورم، لنږدې څخه داسې معلومیږي لکه مخکنی حکومت کې چې هم ځینې خلک به راتله په د ادارو په راز کې به و، مګر مسلکي کسانو به خپل کار کوي. دلته هم همداسې ده،
اوس که شون کې پونتونونو ته یا هم شونځي ته په ځینو سیمو کې چې شونځي فعال دي نه دي. یوازینی دلیل یې دا دی چې مرکزی بانک باندې د وزارت مالیه سیستم تر اوسه هم نه دی خلاص شوی، ځکه چې تر څو د معاشاتو سیستم نه وي مسلکي خلک تلای نه شي کار نه شي کوی، ځکه د دوی سره داسې یو تشویش وي چې ښه نو که موږ کار هم کوو موږ ته به معاش څوک راکوي او څنګه به یې راکوي. یوازینۍ ویره چې ما کوم کارکوونکي پوښتلی دي د دوی سره همدغه ویره ده، د مسلکي خلکو سره چې موږ معاش به نو څوک راکوي او څنګه به یې راکوي. او ځینو طالبانو سره چې ما خپل خبرې کړې دي هغوی وایي چې موږ یو مسلکي کس هم نه بی ځای کوو او نه له کار څخه پسې اخلو، ځکه موږ په مسلکي مسایلو باندې نه پوهیږو، هغه مسلکي خلکو ټولو ته ضرورت لرو که د ښځو په برخه کې او که د نارینهو په برخه کې وي. زما یوازینۍ هیله د هغه ځوانانو یا مسلکي او علمي خلکو څخه دا ده چې دغه هیواد زموږ دی او دا هیواد موږ ته اړتیا لري. سید نن مشکلات دی په دې هیواد کې، ځینې ستونزې او ننګونې شته، باید دا وزغمو ځکه چې دا وضعیت را باندې حاکم شوی دی. موږ یې بل بدیل هم وسدستي نه لرو چې هغه بدیل یې د دې په ځای باندې وازه کړو یا یې رامخته کړو. نو زموږ یا شخصا زما هیله د ټولو علمي او مسلکي خلکو څخه هم دا ده چې تر یو څه وخته صبر وکړي تر څو دغه د طالبانو کم نظامي تشکیلات او هغه سیستمونه چې دوی اوس روان کړي دي او په خاصو ځایونو کې دوی خپل کسان ګماري تر څو د دوی حاکمیت ثابت واوسي، وروسته دوی هم یعنی د دوی د خبرو په اساس وایم چې دوی وایي چې موږ دغه ټوله مسلکي کارکوونکي کښونکي وي او که په نورو ملکي او نظامي ادارو کې وي موږ دا ټول خلکو ته اړتیا لرو او دوی ته به خپل مخکنی ټاکلي معاشونه ورکول کیږي پر خپل وخت باندې، مګر تر څو چې د مرکزی بانک سیستم نوی فعال شوی، د وزارت مالیه سیستم نوی فعال شوی، ډیر شان د مرکزی بانک او د وزارت مالیه له سیستم سره تړلي کاغذ نه خلاص، مطلقا یوه اداره هم خپل فعالیتونه مخ ته نه وړلای. د نن سهار خبره درته کوم، د څو بانکونو له کارکوونکو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو ولې دا روپۍ نه ورکوي. د عزیزي بانک مرکزی او د مرکزی عزیزي بانک یو کارکوونکی راته وویل چې موږ څو میلیونه ډالر او څو میلیونه افغانۍ د دغه چې په دولت کابل د طالبان داخلي جمهور سار د مرکزی بانک څخه راوېستلې، هغه روپۍ مو دغه دي د څو ورځې د ای ټی ایم کارت له لارې ورکولې، مګر پرون نوړ مورز هغه ای ټی ایم سیستم هم بند شو په دې خاطر چې د دوی هغه ذخیره هم خلاص و. نو تر څو چې مرکزی بانک خلاص نه شي، هغوی هدایت ونه کې سیستم خلاص نه شي، هلته دوی روپۍ نه شي راایستای او روپۍ چې د مرکزی بانک څخه ادارو ته ورک نه کړه وسي، ټول ملکي ادارات به همداسې بند پاتې وي او دغه بند پاتېدل د ټولو افغانانو خصوصا د عامو افغانانو ژوند هر شیبه ګواښي.
بلې همدرد صاحب مننه. احمدزی صاحب، تاسو د همدرد صاحب خبرې واورېدلې، دوی وویل چې تر هغه وخته پورې چې ادارې باندې پاتې سي د خلکو اقتصادي وضعیت پرمختګ نسي کولای او په همداسې حالاتو کې به د بحران پر خوا باندې شایي خدای دې نه کوي هیواد روان سي. که دې ته پام وکړو چې دا ځل او تیر ځل د طالبانو توپیر په څه کې و، مخکې یو دولتي سیستم نه و چې دوی د افغانستان واک تر لاسه کړ، اوس یو تیار برابر سیستم د دوی لاس ته لوېدلی دی. دا چې سیستم هغه سي نه دی خو طالبان همغه طالبان دي، دوی به څه ډول وکړای سي چې دولتي او دا نورې ټولې ادارې فعالې وساتي او افغانستان دا سیستم یې روان وساتل سي؟
زمونږ توقع ده چې دا ځل طالبانو ته هر څه مکمل سیستم په لاس ورغی. نو دا چې دوی په خپل مسلکي نه دي، دغه شل کاله دوی خو بدبختانه جنګ کې پاتې شوي دي، نو دوی خو په مختلفو عرصو کې داسې قدرونه نه لري چې دغه سیستم ور باندې په خپله امارت اسلامی و چلوی او مخت بوجی نو په کار زده د امارت اسلامی ټول مشران سره چې هغه کډرونه چې په دغه شلو کلو کې یا د پخوانه موجودو یا په دغه شلو کلو کې رامنځته شوی دي او په مختلفو سیستمونو کې په مختلفو برخو کې رامنځته شوی دي د امغه کډرو څخه د امغه ظرفیتو څخه استفاده وکي نو دا چې هغه کډرونه یا هغه ظرفیتونه خدای مکړه دې ته مجبور شي چې هغه فرار وکي نو چې چیرته دوی د اباغه سابقه کډرونو څخه استفاده وکي او کار اهلی کار ته ورکي او ټول هغه بخشونه چې هغه حیاتي اهمیت لري زموږ ساسو هیوادوال ورته عجل ضرورت لري هغه بیرته زر تر زر فعال کړي او په فعالیتو کې د ټولو پخوانیو کډرو څخه استفاده وکي نو دا به نه تنها دا چې د ملت په ګټه بلکې په خپله د امارت اسلامي د مشرانو د دوی د حکومت د بقا او دوام د پاتې کېدو په ګټه به هم تمامېدلی شي نو امید مو دا ده چې باید په همدغه عرصه کې چې زموږ ساسو هیوادوال ډیر زیات د فقر او د اقتصادي مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي نو په کار دا ده چې ډیر زر دوی کچېته نور کوم ستونزې په خپل مابین کې لري هغه باید وي خو د پریزي او د هیوادوالو هغه ستونزې چې مستقیمه د دوی د اقتصاد سره د دوی د خېټه سره رابطه لري په دې ارسه کې باید کار وکړي او هغه کډرو چې په دې ارسه کې روزل شوي دي او د پخوانه په تیر حکومت کې په هماغه سیستم کې دوی تجربه لري هلته وظایف درلوده هغه بیرته راوغواړي هغه بیرته په خپل وظایفو باندې جای پر ځای کړي تر څو چې دغه حیاتي سیستم بیرته فعال شي او په حرکت راشي او ورځ ورځ باندې په ځای دي چې ستونزې زیاتې شي ستونزې باید بیرته راکړل شي او ان شاء الله بیا به د هیوادوالو هغه وخت په پیلي حالت کې چې د روح او رواني لحاظه هم یو څه اندازه په تشویش کې دي نو دغه روحي رواني حالت مو کې شي اقتصادي ستونزې به هم لري کې شي لکه موږ چې نورو ورونه وته اشاره وکوله چې دکاندار هم وس حیران ده چې کله یو شی اخلي او پچا خرڅي نو غوی نه پوهیږي چې په دې باندې کوم قیمت کېږي ځکه که چیرته تباته زموږ ساتو ګمرکات نوی خلاص واردات خلاصونه نسی او داخل د ملک چې کوم میوي وس په سیزن کې رسېږي د واردات صادرات خلاصونه نسی او دغه بینکي سیستمونه دغه مالی سیستم به تفاعل نسی او د مسلکي خلکو پر اساس باندې پالیږي نو د غراف او واکلب مجموع کې وزاید دي چې ورځ ورځ باندې مخفخه کې دوه رواني مخو جدي دوه وي او اکثر زموږ ساسو هیوادوال به دي د اخیستلو توانمندي هم نه لري نو د بحران به ورځ ورځ باندې زیاتیږي امید مو دا ده چې زر تر زره د حیاتي برخې به تفاعل شي او د فعالیتو لپاره اساسي شرط او عنصر دا ده چې به تغه قانوني مسلکي خلک وګمارل شي تر څو چې دغه شی به په حرکت باندې شروع وکړي
ډیره مننه همدرد صاحب خیبر صاحب تاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو په هیږي چې ډیری افغانان په دې باور دي مشتای ویلي دي په غنو راپورونو کې چې نړۍ افغانانو ته شا کړه له هغه ورسته چې د هغه وخت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې شروع کړي او پرته له دې چې له افغان حکومت سره یا له افغان ولسمشر سره خبرې وکړي په دې اړه یا هغه په جریان کې واچوي له طالبانو سره مستقیم تماسونه ونیو او په قطر کې د هغوی د دفتر استاذو سره خبري کولې د سولې په اړه باندې له دوی سره یو موافقه لاسلیک کړه بیا پر افغان حکومت باندې فشار راوست چې باید 15,000 طالبان راخوشي کړي افغان حکومت وویل چې موږ یې د ښه نیت له خاطره دغه طالبان راخوشي کوو او د سولې په امید لدی سره موږ اوریدونکو ویلي دي چې طالبان نور هم وهڅېدل او د جګړې میدان یې لا تود کړ چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو مورال نور هم ضعیف اسو او نتیجه دا سو چې نړۍ په پدیمانس کې هیڅ ونه کړل چې د افغانستان سره یا د افغانانو سره لاس ورکړي نو تاسو اوس چې وضعیت دغه ټکی تر رسیدلې دی چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن دي او د افغانستان څخه لوستي او هغه ځوانان چې خبريالان وو د بشري حقوقو مدافعين وو د ازادي د بیان ازادي درلودله او د کار کولو د افغانستان سره د ټولنې د پرمختګ په برخه کې همکاري کول او کارونه کول هغوی په تیښته کې دي د بیر څخه د ژوند په خطر کې دي لنړیوالو څخه ستاسو د یو افغان ځوان په صفت باندې څه غوښتنه ده دوی باید اوس څه وکړي د افغانستان سره
دغه د افغانستان څخه د خلکو وطن د کډرونو وطن یو عمده خیان دغه اقتصادي اړخ دی سمه د جنې افراد په خطر کې وي خو جنی نه دی په خطر کې غوی هم دی وجه هم دا ده چې دوی مخته په تیارې نه پوهېږي چې د تیارې وروسته رڼا شته نشته مخته به ډول څنګه وي سیستم به څنګه وي سړی به کار پکښې وکولی شي کار به وي نه به وي دغه هغه اساسي وجه ده چې خلک کې ویره زیاته کړې ده اوس د دې ویرې د کمولو لپاره افغانستان د دنیا له مرستو نه بغیر په سختۍ سره ځکه چلیږي چې افغانستان خپل ډیر کم عواید لري یعنی د افغانستان د چلولو لپاره زموږ عواید فقط یو کوچنۍ برخه 45% چلولی شي او 15% موږ ضرورت لرو چې دنیا مرسته وکړي نو دا وخت هم دنیا د افغانستان له خلکو سره باید خپل مرسته دوامدار وساتي سمه ده له حکومتونو سره به جنجال او مشکل لري اما خلکو سره باید مرسته وکړي تر هغه بیرته په پښو دریږي او تر هغه خپل ډوډۍ بیرته خپل پیدا کړی شي نو اوس لپاره نیاز دا دی چې دنیا د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي ځکه ډېره لویه ضربه یې ولیدله په کور کې بی ځایه سول په کور دننه اوس چې بیرته خپلې سیمې ته ځي چې خپل عادي حالت ته راګرځي 4-5 کاله به دی بیرته مزل کوي ځکه ټول کاروبارونه صفر ته ولاړل او چې له صفره یې بیرته شروع کوي تبن یو لوی مزل دی نو دغه کورنۍ بې ځایه سوي خلک بیخي شونې نه ده چې بیرته وګرځي شاته چیرې چې پاتې سوي دي هلته به پاتې کېږي چې هلته خپله یو جنجال دی نو اقتصادي پروژې باید راشي کاري فرصتونه باید مهیا شي بیا نو دغه مهاجرتونه بهر ته تلل به راودرېږي کنی دا تېښته که اوس د هوایي میدان له لارې شونې ده په دې لار به ځي که دا بنده سو بیرته هماغه د ترکیه لاره ده هماغه د سمندرونو ځنګلونو لاره ده هماغه خطرناکه لاره به نیسي تر څو یو ګله ډوډۍ پیدا کړي چې هغه اساسي خبره په افغانستان کې اوس همدا ده نو دنیا ته مو خواست دا دی خپل موجوده حکومت ته مو خواست دا دی چې دنیا سره اړیکې جوړې کړي دنیا سره ارتباط جوړ کړي او دنیا هواداره کړي چې په افغانستان کې له خلکو سره مرسته وکړي
ډیره زیاته مننه خیبر صاحب همدرد صاحب تاسو څخه هم مننه احمد زی صاحب همدار له تاسو څخه هم ډیره مننه کوو چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ او ریدونکو د ځوان فکر خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی بل اونې په بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم
د ګل خستا ځوان جان تا ته ترسي اند ګل خيستا ځواني جانا تا ته ترسي پرلي کړه پتاورږي ماته چې ترسي پرلي کړه پتاورږي ماته چې ترسي گل خستا ځواني جانا تا ته چیر ترسي سبات چیر ترسی کډیر هم راکا کیسا سبات چیر ترسی پلی کډیر پ